سلامونه ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دی. تاسو زموږه کل ازادي رادیو نه اوري زه فرشته صحه کې ما وړاندې په څو شیبو کې به د شنه اسمان لاندې خبرونه درته وړاندې شي. خو د غینه مخ کې خبرونه نن د سپتمبر 8 د سوات نړیوال ورځ ده. دا ورځ له 1918 میلادي کال راهیسې هر کال په مختلفو شعارونو او عنوانونو لمانځل کیږي. سږ کال د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوه اړخیز تفاهم او سولې لپاره سوات د دې ورځې شعار بلل شوی. یونسکو نن په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، سوات د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي ښوونیز کال پیل شو. په نیمروز، فراه، کندهار، هلمند، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او لغمان ولایتونو کې لږ پګم پورته ټولګیو ته بیا هم یوازې هلکان ستانه شوي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې میلیونونه نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو تر راتلونکي حکمه بې برخې کړل شوي دي. د راپورونو له مخې تازه شمیرې ښیي چې اوس په افغانستان کې 80% خلک له سواد نه لرې پاتې دي. طالبانو په غور ولایت کې درې خزي او څلور نارینه په عام محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې د شنبې پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې درې خزو ته له کوره د تیښتې په تور او څلور نارینه او ته د زنا تور دا سزا ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه یې هر یو 9 درې وهلي او دوه یې په درې او دوه نور هغه یې په څلور ور کلونو باندې محکوم کړی دی. ل کور په تخته تورن او خزو څخه هم یوې ته 9 دوری او یو کال باندې سزا ورکړل شوې ده او دوه نور یې په 9 دورو او څلور میاشتنی باندې محکوم کړی دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه په وار وار د طالبانو له خوا په عام محضر د خلکو د سزاګانو په لیکول غندلی او د خلکو د بشري حقوقو پر خلاف بللي. خو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې پر خلکو په عام محضر کې د سزاګانو په لیکول دوام ورکړی دی. د یو شمیر کورنۍ او رسنیو او یو افغان ډیپلوماټ چې نه غواړي خپل نوم ووایي په ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د جمعې په ورځ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول نه وغوښتل شو چې د سپتمبر په 28 د افغانستان د سفارت دروازې باید وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یاد سفارت نه څو موده مخکې غوښتي وو چې د یاد ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا د دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د سفارت چارې بعد د طالبانو استازو ته نه سپارل کیږي، بلکې دوی به د سفارت دروازې وتړي. دغه وزارت د افغانستان د سفارت کارکونکو ته نوی ورځې وخت ورکړی چې له بریتانیا څخه ووزي او یا هم په دغه هیواد کې پاتې شي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې امریکا په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړلی وو. د فرانسې امنیتي ادارو په وروستیو کې یو ایرانی جوړه په اروپا کې د یهودانو د وژلو لپاره د ایران په دسیسو کې د ګډون په تور نیولې دي. فرانس پریس خبری اژانس ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي چې دا دوه تنه یې چې نارینه یې عبدالکریم ایس نومیږي او 34 کلن دی او ښځه یې صبرینا بی او 33 کلنه ده، د سکال د ساور په 15 نیول شوي دي. فرانس پریس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې دې جوړې غوښتل چې په جرمنی او فرانسه کې څو یهودان ووژني او د می په میاشت کې د پاریس په محکمه کې دوی رسمن تورن شول. د دغو دوو کسانو د نیول کېدو راپور لومړی د پنځشنبه په ورځ میډیا پار فرانسوي ویبپاڼې کې خپور کړ او د همدې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه قضیه د مارکو پولو په نوم یادیږي. اسرائیلی رسنیو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد د لویو لاریونونو خبر ورکړی او ویلي دي چې لاریون کوونکو د غزې په ترانګه کې د پاتې یرغمل شوي کسانو د خوشي کېدو لپاره د سمدستي جوړجاړي غوښتنه کړې ده. دا لاریون تیر ماښام وشو چې د اسرائیل پر جنوبي سیمه د حماس د افراطي ډلې د برید د 11 میاشتې له پوره کېدو سره برابر وه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله ګڼي، د تیر کال د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل برید وکړ. د لاریون تنظیمون کی په طالبیب کې د لاریونوالو شمیر شاوخوا 1500 اټکل کړي، خو د خار پولیسو د لاریون د برخوالو د شمیر په اړه سندي ویلي. د طالبیب بیت المقدس او کرمیکاک په ګډون په زینو خارونو کې په مظاهرو کې د يرغمل شویو کسانو د کورنیو غړو ویناوي وکړې. په همدې حال کې د طالبیب پولیسو د یو شمیر مظاهره چانو له لورې دا خبر تایید کړ. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په تاشکند کې نن ماښام د پاراګوای په وړاندې دوستانه مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه لوبه د کابل په وخت باندې ماښام 6:30 بجې پیلېږي. وړاندې لیکل شوی چې دغه لوبه د دواړو ټیمونو د مسؤلانو په غوښتنه کېږي، خو پر تلویزیون باندې خبريږي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د 2024 میلادي کال د فوټسال ټیم غړي د نړیوال جام سیالیو لپاره د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته تللی دي. ټاکل شوی دغه مسابقه رسمن را روانې ونی د چهارشنبه په ورځ پیل شي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم. پرونه خبرونه کې په افغانستان کې پر سانسور خبري کوو. ځینې رسنۍ او خبريالان وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته سانسور په تدریج زیات شوی دی. رسنۍ په تیر بیا په یو شمیر ولایتونو کې په آزاد ډول خبرونه او راپورونه نشي خپرولی. ډیر ځلي خبريالان په دې خاطر نیول شوي یا رسنۍ تړل شوي چې د واکمنو په طبیعت برابر خبر یا راپور خپور کړی نه دی. په افغانستان کې سانسور یوازې د رسنیو په برخه کې نه عملي کیږي، بلکې د ټولنې هره طبقه له یو نه یو ډول سانسور سره مخامخ ده. په ورسته یو ورځو کې په خصوص ولایت کې یو شمیر شاعران وویل د طالبانو د حکومت ځایی چارواکو په دغه ولایت کې په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړی دي. دوی آزادی رادیو ته وویل دا پریکړه ورسته له هغه وشو چې په یو مشاعره کې د نجونو د شونځیو پر بندیدو انتقادي شعر وویل شو. د طالبانو مشر هم په ځلونو خپلو چارواکو ته ویلي چې د دوی د حکومت پر چارو علنی نیوکه ونه کړي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې یا صفما مشر ضیا بومیا، لیکوال او ژورنالیست نقیب عطل، او همدارس د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې مسؤول حجت الله مجددي. ښاغلی مجددي د واتساپ له طریقې له استودیو سره وصل دی. دوی ته هرکلی وایم. مجددي صاحب، که لومړی تاسې د افغانستان کې د سانسور په وضعیت باندې خبري وکړي، ځینې وایي چې سانسور ډیر دی، تر څه حد تاسو سانسور احساسوي؟
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو او د ازادي رادیو ته او ځوډین کې تاسو سلام وړاندې کوم. د کې شک نشته چې په افغانستان کې چې هغه شانت چې موږ تمه ولرو هیڅ وخت رسنیز کار دومره پراخ او دومره آسان نه و. حتی که وایو چې د جمهوریت په وخت کې هم موږ بیخي هر څه کولای شو، خو داسې نه و. موږ ځینې ستونزې درلود، خو اوس وخت کې ځینې مقررات چې وضع شوی دی په هغه کې د بیان ازادۍ په برخه کې، لکه د خلکو هغه سوارته وای د خلکو عزت او حیثیت ته په نظر نیولو کې، ملي منافع او اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره، ک چیرې کار کیږي د سره زپ خپل او رسنۍ مسولین او خبريالانو سره چې خبرې کوم، کوم استونز چې دغه اوس مقررات او دغه اصول او دغه ارزښتونه پټانا کوي، د څه یو شی نه وینم. ګرچه زه د نورو نه اورم، د افغانستان د بهر نه زه اورم، چې د مخ کې د وخت نه سانسور دی او نه پیغم چې د رسنیو په خبری دسکونو کې د اسلامی امارات زنی استازو به ناست وي، هغوی به سوژه تاکي دغه مسائل زه اورم، مګر زه نه یوازې چې دا دغسې سانسور او دغسې مسائل زه منلی نشم او نه منم او ردوم او اصلا حقیقت نه لري، بلکې زه د هغه رسنیوال او هغه خبریال او هغه څوک چې هلته کار کوي د هغوی پر وړاندې زه دا موضوع داسې یو شکل توهین او تحقیر بولم.
په مجموع کې داسې ویل کیږي چې د افغانستان په ولایاتو کې سانسور ډیر زیات دی، په کابل کې بیا هم یو څه وضعیت وایي گزاره کوي، دا خبره څومره صحیح ده؟
سوال صاحب دا ځینې ستونزې په ولایاتو کې وي، په ټوله کې چې زه د اطلاعات فرهنګ پر کار دریز او هغه یو تګلاره چې لري که هغه ته نظر واچوم خو ډیر یو ښه او پراخ ساحق د رسنیو کار لپاره ټاکلی دی، مګر ځینې ولایاتو کې ځینې داسې سلیقوي برخوردونه کیږي، ولایتونه موږ ته هم شکایتونه رسیږي اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې او ځینې خبریالان د خبری پوښښ په ساحه کې هغومره چې باید ورته زمینه مساعده وي او ساحه ورته پراخه وي هغه څه نشته، خو بیا هم ځینې برنامه چې تر لاس لاندې نیول شوی دی، مثلا موږ په دغه دوه درې اونۍ کې ګورو چې د رسنیو مسؤلینو او د دولتي د معلوماتو د بلخ ویاندیانو د زونونو په کچه ناسته تر سره کیږي، او په خوا هم کورنیو چارو وزارت رسنیو مرکز دوی ځینې داسې ناستې ترلاسه کړې داسې ناستې نیولې ده چې دا د رسنیز کار او خبریالانو کار باندې داسې مثبت اغیز کړی دی.
بل ډیر مننه مخکتر دي چې اتل صاحب ته ورسو، اتل صاحب هم وصل استودیو سره وصل دي. مجددي صاحب د دې لپاره چې تاسو د حرکت پال کې اسو داسې نه چې ارتباط مو سره قطع شي، لاته بیا هم یو پښتنه لرم، ځینې رسنۍ وایي چې د طالبانو استخبارات د دوی خبرونه ګوري او کوم خبر چې خوشنوي ورته وایي چې د مخ پروي دا اداوې تاسو تاییدولی شي؟
ما چې مخ کې وې سروان صاحب چې ځینې مسائل ځینې مقررات او ځینې مسائل لکه ملی منافع دغه اسلامي ارزښتونه داسې ځینې ټکي دي چې د وخت نه ویل شوی دی او لسنیو سره شریکه شوی دی، د خلکو سپکاوی د کده هر چا وي دا نه دی ویل شوی چې د امارت چارواکو یا د پخوانی حکومت دا ویل شوی دی چې د پخوانی حکومت چارواکي هم باید سپکې نشي او توهین نشي، نو دا ځینې مسائل دي چې ویل شوی دی او دا رسنۍ مراد کوي، که چیرې یو مراد نه کوي نو کیدای شي چې ورنه پختنه وشي او ورته لارخونه وشي، نو داسې د مخ کې نه چې زه فکر کوم چې د رسنیو په قانون کې هم په خوا داسې ځینې ټکي په نظر کې نیول شوی و د ممنوع نشراتو په برخه کې چې دغه مسایل هغه کې هم منع کړی و، خو هغه وخت کنترول ورباندې نه و، پختنه نه و، تخطیو کمیسون و دغه مسائل و تا دوم را سوک ارزخ نور کول اوس دغه پختنه کیږي.
ډیره زیاته مننه شاغله نقيبات الهم له استودیو سره وصل دی. اتل سیپ تاسو مرکلې ویم، ستاسو په نظر په افغانستان کې سانسور څومره دی؟ تاسو له سانسور لري یاست کله شي په جرأت خبري وکړی شي؟ مهرباني.
سلام څروان سیپ تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته او لیدونکو ته هم دا رنګه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې وړاندې، رښتیا هم په افغانستان کې ټول ژوند د انسانانو سانسور دی. او دا معنی لري یو سړی دا دعوه کوي چې ولا افغانستان کې امن دی، امنیت، فزیکی امنیت ممکن تر یو حد وي، مګر په نورو برخو کې هیڅ ډول مسؤلیت نشته. او لکه څنګه چې یو انسان دې ته اړ دی چې د زړه خبرې وکړي، زړه غواړي یو څه ووایي، حقایق بیان کړي، حتی په یو کورنۍ کې مې څوک دا حق لري چې د یو چا په وړاندې اعتراض وکړي، یو چا ته سپارښتنه وکړي، د یو چا نه غوښتنه وکړي. مګر له بده مرغه په افغانستان کې نن سبا په ټولو برخو کې د ژوند په ټولو برخو کې د حاکم نظام تر چتر لاندې په خلکو باندې سانسور وزه شوی دی، او دا محدودیتونه ورځ تر بلې لا پسې پراخیږي، لا ډیریږي. نو ځینې بیلګې لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، زه د ځینو رسنوالو سره وغږېدم څه موده وړاندې، حتی هغوی دا خبره هم وکړه چې دا زموږ د خپرونې سکرپټ د تلویزیون دا دوی بار بار څو ځل مونږ وغوښتو دلته چک کیږي، او حتی فرمایشي مونږ ته یو څه ویل کیږي چې تاسو دا کم کړئ او دا زیات کړئ، او داسې نه وایي چې داسې ابرومندانه دا خبره چا ته وکړي یا په درنښت باندې یا یو غوښتنه جدي سپارښتنه نه امري، دا امر دی، دا باید ته ومني. او دا زمونږ حتی داسې به راته وویل شول چې کله ناکله دا خلک مونږ ته ډېرې بدې خبرې کوي، حتی سپکې سپورې وایي، څو وارې مونږ وکنځلو په همدې باندې چې دا خپرونه داسې ده او دا داسې ده. نو که وکتل شي په استبدادي نظامونو کې رښتیا هم د دغسې رسنیو یا مثلا د بیان د ازادۍ په وړاندې دغسې خنډونه
رامنځته کیږي. سلامت اوسې، بیا هم درځو. اوس به وشو ښاغلي بومیاته، بومیا صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. موش شداوه چې اول مو دا سانسور یو څه توضیح کړی وای، که تاسو اوریدونکو ته یو څه توضیح کیسی سانسور چی شی دی؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو ته، او د باس درنو ګډونوالو او معززو لیدونکو اوریدونکو ته، زه فکر کوم هر تعریف دیوی پدیدی نړیوال نشی کېدلی، یعنی شامل دی ټولو جغرافیاو یا د ټولو هیوادونو نشی کېدلی. متاسفانه اجتماعي علوم کې لکه څنګه چې تاسو ته معلوم ده تعریفونه مطلق نه دي، او ډولونه د تعریف موجود دي، هر څوک دی هغه د خپلې دیدګاه په اندازه یا د خپلې سلیقې یا د معلوماتو په اندازه یو پدیدې نه تعریف لري. همدارس په تعریفونو باندې د حکومتونو اغیزې هم فرق کوي. بنان په فرانسه کې شاید تعریف د سانسور یو ډول وي، په امریکا کې بل رقم وي، په پراګ کې بل رقم، او په افغانستان کې شاید ډېر وحشتناک تعریف ولري. نو بنان زه فکر کوم هغه څه چې د قوانینو پرانا کې دی او مملکت نشرات او یا ذهنی افرازات او یا هم د تورته لیک غاک تصویر او د ټپ قوانینو کې بهش منی سوی ده، هغه تعریف شده او مشروع نشرات ورته ویل کیږي، او لغنه سی اودول کې څوک هغه ته غیر مشروع یا ممنوع نشرات وای. او موږ نو څه
د امریکا کې سانسور د فرانسې د قوانینو په استناد تعریف کو، فرانسې کې سانسور د افغانستان یا د افغانستان په بل ځای کې تعریف کو. اما دونه ویلې شو چې نارمل انساني او د انسانانو د ټولنې د غوښتنو سره سم، ضرورتونو سره سم هغه څه چې باید نشه سي او ضرورت وي په هغه باندې کې چیرې ممنوعیت راځي د تسانسور ویلې شو.
بله ډېره مننه بومیا صاحب. مجددي صاحب، تاسو مخکې ویل چې په تیر جمهوري حکومت کې هم سانسور وو، ځینې شیان ممنوع ول، ویل شي مثلا چی شي؟
سروان صاحب، ګوره ملي منافع یو تعریف و، حتی که یو والی باندې یو نیوکه کېدل موږ د دې شاهدان یو. دلته بومیا صاحب ته خرغلاس وایم، موږ مشترک کمیته کې او فدراسیون کې دغه نور او اکثر برخو کې سره یو ځای کار کول، یو خبر یو والی باندې نیوکه کېدل هغه ملي منافع خلاف عمل بلل کېدل او هغه خبريال باندې کول په ولایتو کې، رئیس د امنیت باندې یو خبره خنه راګېدل هغه د ملي امنیت په دغه باندې باندې کول، او حتی مرکز کې موږ تاسو لیدل د ځنه مهمو مسایلو باندې پروژو باندې خبريالان غوښتل چې کار وکړي. زه د شاید یو ماته شکایتونه هغه وخت کې راغلي دي چې هغه وزارت نه دی غوښته چې مثلا مس عینک باندې غوښتل یو راپور جوړ کړي چې ولې دا کار کلونه کلونه نه شروع کیږي. هغه اسناد قرارداد باید رسنیو سره شریک شوی وای یا د مخابراتي په برخه کې مختلف و، دغه د درې کال شوې دي چې هغه به داسې په تفصیل باندې ما نه هیر شوی وي. خو البته هغه وزیر به وایي چې دا دغه دی دا د ملي منافع خلاف دی، او البته قانون کې هم دلته بومیا صاحب په هغه مسایلو باندې ډیر زیات پوهیږي، لکه چې د قانون په شپږ سلوېختم کې دی که زه ما اشتباه کړی وي بومیا صاحب اصلاح کړي، هلته کې ممنوعه نشرات ډیر واضح ده او ډیر دا ځینې په خپل نفع باندې هم هغه وخت کارول کېدل، مګر په ټوله کې هغه دغه نه کېدل، عملي نه کېدل. اوس اکثرا همغه قانون په استناد باندې ځینې کارونه کېږي. ځینې وختونه چې موږ نیوکه کوو وای دا قانون خو تاسو جوړ کړی دی، وګوره دی کې داسې مسایل پکې شته دی، د شرعي مسایل او دغه مسایل ځینې په همغه قانون کې شته دی، نو زیاتره مثالونه شته دی. وګوره آخر وخت کې زموږ سلور خبریالان سلور میاشت د جمهوریت په آخر کې پل چرخی کې که امنیت کې بندي و، موږ په مشترک کمیته کې ډیر هڅه وکړ، مگر امنیت ملی مو په دې قانې ونه شو کولای چې هغه خوش کو په دې چې هغه د جنرال رازق د کور نه سپین بولد کې و که چیرته و د هغه نه راپور جوړ کړی و، نو هغه زاین لایف راغلی و، نو په سلور میاشتو کې د طالبانو راتلو سره هغه خوش شو.
بله.
نو دسته ستوند موږ درلود، دسته نه ده چې موږ د هغه نسترګې پته کو. او یو بل خبره سروان صاحب،
بله بله،
تاسو اتل صاحب نه تاسو وکړ چې تاسو خو د سانسور نه لری، یعنی په دې معنا چې د سانسور لاندې خبرې کوم. تاسو پوهیږئ چې زه هم د اوس اروپا کې هم د اروپا نه خبرې کوم، که او سبب بل سبب ز بیرته زم که زه وغواړم چې داسې یو وضعیت وي چې بهر کې ورته دغه کوي، نو زه ولې داسې حالت ځان باندې ومنم؟ خو زه
تو بخشه مجددی صاحب، تاسو ویل چې سانسور پخوا هم وو وسم شته، نو اما د دوی لپاره نشته، حداقل تفاوت منی کنه منی
پو نشم.
تاسو په خپل ویل چې ځینې مشکلات شته، سانسور وسم شته پخوا هم وو، تاسو ول چې خو هم وسته
سانسور د هغه قانون پر اساس، یعنی موږ بیا هغه ته نه پیغام کدا په خو هم که سانسور و په خاطه هم بیا ته هغه سانسور و منو ک د قانون پر مثلا منافع ملی منافع د اسلامي ارزښتونه د فرهنګي مسائل دي، نو دغه مسائل ته پکتلو سره چې قانون کې هم پکې دغه شوې دي او ځین مقررات او طرز العمل مالونه هم د مخکنه رسنۍ سره شریک شوې ده. تاسو ویل کچېرې ځین وختونه رسنۍ خبريالان یا رسنۍ کارکونکي په دغه برخه کې د استخبارات له خوا نیول کیږي یا د دې مخنیوي کیږي، مو ویل چې یعنی دا د قانون د مخکنه او مقررات د مخکنه وي شوې ده، نو ضرورت په دغه مسایلو نشته چې موږ چې یو څوک ونیول شي. یعنی دا مسایل په خو هم همدغه
مقررات، اما ډېر تفاوت شته. خیر، ډیره مننه، ډیره مننه. بیا به نوبت درکو په دې اړه به د بومیا صاحب نظر واورو، خو تر دې مخکې اتل صاحب که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې د سانسور تاوان څه دی؟
زه به لومړي سر کې دغه پرتله چې تاسو تفاوت یاد که زه خپل یو مثال درکوم چې زه کله د امارت په اوایلو کې هلته په وطن کې وم، او په همدغه ورځ باندې زه چې کله د یو خبر پسې ووتلم، زه او د طلوع تلویزیون خبریالو طالبان زما کور ته راغلل په همدې ورځ، او زموږ د هغوی د راتګ او زموږ د تګ نه ریپورټ پسې تقریبا داسې یو 15 دقیقې تفاوت موجود و. دوی چې راغلي زما پوښتنه کړې ده، او حتی زما ماشومان هغوی ګواښلي دي، واړه واړه د مکتب ماشومان بد الفاظ کارولی، کنزلی کوي، حتی د کلاشینکوف دانی ورته تیرې کړې، هغوی بغاری وهلي. او بالاخره زه چې کله نور خلک راغلي بیا ورته ویل دا سړی کور کې نشته، وینا دای پټ کړی دی. بیا چې کله موږ بیرته د ریپورټ نه راستانه شو، راغلو زما دپاره دا ډېره دردونکې وه، ځکه چې یو څوک د چا کور ته راځي. ما خو بیا فیسبوک کې ولیکل، ما ویل زه ورک سړی نه یم، او دوی کولی شو ما پسې یو خط رالېږلی وی، یو جلب رالېږلی وی، نو موږ خو راتلی شو. هر وخت دوی مونږ وغواړه د شپې په نیمه شپه حاضرېدای شو. دا خبره یعنی دا دوی لپاره د ټوپک ډزو، یعنی حتی زما یوه نیوکه چې سالم انتقاد و، ما ویلو چې زه ابرومندانه غوښتلی شم هلته را خبرې کولی شو، دوی دا ونه شو زغملی. حتی ما پسې سبا خلک راولېږل، او د کلي د مشرانو د مخورو سره زه وغوښتم. حتی ما ته دوی چې هغه شیخ الحدیث ورته وایي ولسوالې د سیمې او امنیه قومندانې دومره بدې خبرې وکړې، حتی چې هغه وخت کې که دا مشران ما سره نه وي، زه په همدې په یو خبره باندې چې ولې د فیسبوک کې پوسټ کړی دی او موږ یې مخاطب کړي، ولې زما په کور دوی چاپه وهلې ده. نو ښه، بیا د دې تفاوت، او زه دوه وارې د دې نه مخکې په جمهوري نظام کې څارنوالۍ ته معرفي شوی یم. هغې خلکو سره د رسنیو قانون موجود و، موږ د رسنیو یو ډول قانون لرو، هغې ته موږ ژمن و، او هغې خلکو سره د افهام او تفهیم ژبه موجوده وه. هغې خلکو قناعت کوو، تا استدلال کولی شو، هغوی پورین تندې هر څه منل. دا خو دوی سره د ټوپک دی، د ټوپک په زور باندې تا هر څه تاړه باسي. زما تفاوت او د مجاهدي صاحب دا دی چې زه دلته زغرده خبره کولی شم، هلته مې نه شوه کولی په وطن کې چومه. ډېرې نورې کیسې مې دا زما خپل یو مثال و چې ما تاسو ته وړاندې کړم. په افغانستان کې د وروستیو کې وګورئ، ما درته وویل چې ځینې رسنیو سره زه کله رسنوالو یا ملګرو سره غږیږم، حتی د هغوی په سکریپټ کې دوی کار لري د هرې خپرونې، نور خو تهدیدونه ګواښونه. تاسو وګورئ، یو شاعر چې د سټیج په سر باندې په شعر بندې کیږي، یو شاعر چې ګواښل کیږي، یو فرهنګي یو لیکوال چې زندان ته اچول کیږي، د یوې مجلې مسؤول مدیر چې میاشتې میاشتې په زندان کې پروت وي، د وی یوازې د وی عدلي کنه په سر باندې. تاسو وګورئ چې دا نور خلک به څنګه، حتی ما سره اندلته په کمپیوټر کې داسې د غشته ده، شواهد او مدارک سره شته چې د سیمې خلکو ته د غلي ګل شوې دي، پانی ګل شوې دي، او د قومي مشرانو نه د ناحیه د مسؤلینو نه دا غوښتل شوې چې دغه هر چا چې د دې نظام په خلاف باندې یو پوسټ وکړ، حتی کمنټ یې وکړ او لایک یې وکړ، دا ټول مجرم دي، دا موږ ته یو ډول دي. نو تاسو باور وکړئ چې په داسې یو حالت کې هلته ډېر ملګري زه پېژنم چې هغوی مدني فعالیتونه کول، ژورنالیستیک فعالیتونه کول، دا هر څه په ټپه ولاړ دي. نو یوازې هغه خلک چې بهر ته راوتلي، پرون تاسو د لوړو زده کړو د وزیر خبرې واورېدې چې دوی موږ ته تخریب کوي، او حتی مرتدین یې ورته ویل، دا خلک چې د دین نه لري او کافر وبلل. نو په یو مملکت کې چې د بیان ازادي تر دې حد زندۍ شي، تر دې حد مهار شي، چې یو څوک دې اوف قدر نشي کولی، یو څوک د خپل حق نشي غوښتلی، نو د دې نه بل بدتر استبدادي نظام په نړۍ کې زنه ګورو.
بله ډیر مننه، سلامت اوسئ. بومیا صاحب په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ مجددي صاحب وایي چې پخوا هم سانسور موجود و، پخوا هم خبریالان نیول کېدل، اوس هم هماغه کار دی، متها طالبان د رسنیو قانون عملی کوي او په کومه برخه کې سرغړونه وي دوی عمل پی کوي، لیکن پخوا لکه څنګه چې په نورو برخو کې عمل کم و، په دې برخه کې هم کم و.
ګورې د افغانستان په د رسنیو په قانون کې واضح راغلی و چې مخکې له نشر او وروسته له نشر نه سانسور د حکومت یا د دولت د مسؤلینو لخوا مردود ده، یعنی اجازه نشته بود مخکې له نشر او وروسته نشر سانسور نسته. هیڅ بیدام بکی ویلی ما چې هیڅ رسنی دی اسلام دی مبارک دین دی اصول او اساسات و خلاف نشرات نسی کولی او ملی ارزښتون او ملی منافع نسی پنخه کولی، تم قانون درج کړی. دا چې حکومتونه له ملی منافعونه یا دی اسلام دی مبارک دین له اساساتونه څه ډول تعریف کی، هغه د هر حکومت په جهان بینی پورې اړه لري، یا دا چې دغه حربه څنګه د خپل اقتدار لپاره استخداموي. کله ناکله صادقانه دغه حربه اکټیف پات کیږي یا متحرک پات کیږي، کله کله حکومتونه لږ نه د همدغه حربې په استناد باندې خپل فرمایشات تحمیلوي. دا په قانون کې راغلی و، قانون کې دا هم ویل شوی دی چې ټولې رسنۍ کولای شي معلوماتو ته لاسرسی ولري. په دې ارتباط باندې د معلوماتو او اطلاعاتو ته لاسرسی قانون هم موجود و، ویلي و چې ټول اطلاعات د ملت حق ده او هر سړی کولای شي پراته له محدودیت نه معلوماتو ته لاسرسی ولري. مګر دا چې په دې قانون کې یو بل ډول ویل سوی، دلته مقنن یو لار پریخي او د لپاره چې جینو مسایلو ته ضرورت نه و چې خلک لاسرسی ولري، ځکه په کې ملی منافع یا حکومتي اسرار یا دولتي اسرار باید محفوظ پاتې سوی وي. دغه پالیسی هم بیا یا دغه رده بندی د اطلاعاتو هم د دولت کار و چې کوم اطلاعات په کومه درجه د رده بندی کې راولي. ټول اداراتو ویب سایټونه درلودل چې د کال کاری پلان څونه پرمختګونه سوي دي، څونه بجټ ته په پام کې نیول شوی، دا باید په هغه کې راغلي. په همدې ویب سایټ کې و او موږ دې ته د کابینه درلود یا به کومې ادارې معلومات پټول د اطلاعاتو کمیشن و چې هغه ته مراجعه کېدل، هغوی اجراد کول د خواته د رسنیو کمیشن و چې ما هم پکې یو کوچنۍ ونډه درلودله، شکایتونه کېدل راتلل. موږ کوو چې بیا موږ تاریخ ته ورسو چې سانسور څه ده. که دا اوس چیرې ما دوه ورځې مخکې ګڼو دوستانو نه چې له کابل نه راغلي و، هغوی د رسنیو مدیران و، په دې باره کې بحثونه ورسره وکړه چې تاسو څونه له سانسور سره مخامخ وي. سانسور موږ هغه ته وایو چې سړی ناست وي او د مطلب نه خو باسي چې دا قسمت د نشر وړ ده، دغه نشر وړ نه ده، دا د خلاف د اصول د حکومت ده، دا د سانسور ویلی شو. اما که یو موضوع نشر سي وروسته نشر هغه سره مخامخ سي، مشکلات سره مخامخ سي، دا طبعا مخکې له نشر سانسور نسي، اگر چې دا وروسته له نشر سانسور یو قسم معقول استعلان نه ده، دې ته بیا عکس العمل وایي چې تهدیدي زندانی کېږي، دا د سانسور په برخه کې نه راځي. نو بنا نغو تر ډېره حده ویلی چې موږ ته ځینې حدود او صغور مخکې له مخکې د څو ډایرکټیفونو له طریقې راکړي دي. موږ مطابق د موږ وړاندې زو داسې ریال کې څوک ناش وی او سانسور کېم دا دروغ مسله ده. اما که دا وایي چې سانسور نشته، قانوني قانون په اسناد باندې دی، په قانون په اسناد باندې ویل شوی چې ورسنې مسولیت لري چې خلکو ته اطلاعات، معلومات، اخبار، تفریح او موسیقی ورسی.
بله
چې نشته
یو بل مثلا چې د مجددي سپ د مسله مطرح کو، په هغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې هیڅ سایت شاید باندې بندیز نه و لګېدلی. اوس ګڼ سایټونه ویبپاڼې، اکثره ویبپاڼې منع دي په افغانستان کې. په هغه وخت کې د طالبانو الاماره ویبپاڼه هم که به بهرانیانو منع کړه یا به کله قطع کړه هغه بېله خبره ده، لیکن په افغانستان کې چا بخه نه ونیولی، د نن سبا مخه چا نه ونیولی. لیکن نن دوی د ټولو هغه سایټونه او هغه نشریات چې له بهر نه کیږي د هغو مخه نیسي. دا نو تاسو څنګه مقایسه کوئ؟
ما ته وایي که
مجددي سایټ ته
سوال سم یو خو زه باید دا وایم چې کزه زن ستونزه چې د پخوانه مې یاد کړ او که اوس چې ده زه دا غا توجه نکوم. هر کار چې د خبريال پر وړاندې سه توتري خوالې کیږي هغه هیڅ توجه ور نه ده، کدا د جمهوریت په وخت کې شوې و کدا هغه اوس کیږي. په هر صورت رازو دغه استاسو پختنه ته موږ دغه کانفرنس کې هم په همدغه موضوع باندې بحث وکړ. خب د هغه وخت کې د کې شک نشته چې د ستونزې پر ترڅنګ امغه چې بومیا صاحب وویل د زن زایونه هم و کمیسیونونه و زن زایونه چې د خبريال شکایت اوریدل کېدل د سې استثنایی زن برخه و لکه امغه سلور خبريال چې ما یاد کړ، مګر زن وختونه د سې کېدل چې والی او خبريال نیول امنیت د ولایت امنیت خبريال
نیول، مګر د نیول موضوع بیل ده. زما خبره دې ته و چې تاسو د رسنې مخاوني سي
تر اعظم خبر، مګر بیا مثلا سرنوالي ډیر خام کاری کول رسنې سره. ما چې تماس نیول دې سرنوالي سره عجل یو زمانه تخص دې خبريال خوشی کړی دې، نو ځنې زایونه و چې د سی بیا یو خواخوږي هم زیات خبریالانو سره لارل او همکاری کول. په هر صورت په دغه برخه کې هغه څه چې موږ پرون په دغه جلسه کې هم وربند بحث درلود، ځینې مسائل دي چې ځینې رسنۍ هغه حقیقت حقیقي خبرې پر ځای ځینې پروپاګند دغه کوي، نو هغه بیا دام زه چې تر څو معلومات لرم ډیر حساس شوې ده چې هغه رسنۍ سره خبري وشي او ور باندې مذاکرات هم شوې ده، مګر پایل نه دی ورکړی. خو زما غوښتنه بیا هم همدا چې دواړو خواو نه همدا غوښتنه ده چې باید په دغه مسایلو باندې خبري وشي د دې پر ځای چې داسې بندیزونه ولګول شي. هغه سچ درسنې له خوا ځنه غیر مسلکي کړنه کوي هغه لمنځسي، او یو څه هم نظام او حکومت انعطاف ولري او درسنې هغه ضرورت چې د خلکو ته اطلاع رسول او رسونه برخه ده، نو دا ضرورت ده باید خلق د بهر نه د نړۍ نه باید معلومات ترلاسه کړي، نړۍ باید د افغانستان نه معلومات ترلاسه کړي. دی باندې ما په خو هم خپل هڅه کړې ده، اوس هم زن رسنې مشرانو سره ما په دغه ناسته کې خبرې کړې ده، نو زه چې بیرته لاړ شم په دغه برخه کې دغه خپل هڅه به زیاته کوم تر څو وښوم کولای چې دغه یو لری واړه چې رامنځته شوې دي او د دې لامل شوې دي چې زنه فنی خبريال ونه لري افغانستان کې، یا سایتونه بنوي نو په دغه برخه کې وشو کولای چې دغه ستونزې لپاره د حل لار پیدا کړي.
مننه مننه مجددي صاحب. اتل صاحب، یو وخت د خلک وایي چې د خلک په رژیم کې کبه چا بي بي سي ونیول نو ممکن نیول شوی وای، بندیزو په نړیوالو رسنیو باندې، اما هغه وخت دا ویل کیږي چې خلک لا کنج کا وشول، لا یې هڅه کوله چې غربي رسنۍ واوري، ځکه چې بندیزو په انسانان هم دغه خاصیت لري. فکر کوي چې دوی ته به دغه بندیزونه ګټه وکړي او خلک به منشي او کنه لاري خلک پیدا کوي په یو نوې طریقه کولای شي هم دغه رسنیو ته ځان ورسوي او لا به کنج کوي زیات شي. نو په دې اساس به موږ په دې هم خبرې وکړو چې آیا سانسور ګټه لري او که برعکس نتیجه لري.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، رښتیا هم په تیرو نظامونو کې ځینې وخت دغه شی راغلی چې رسنۍ خبریالان دې وګواښل شي، حتی رسنۍ دې د دوی په ګټه باندې تبلیغات وکړي لکه څنګه چې دوی اوس غواړي. او لکه مخکې بومیاسه به یادونه وکړه، دا زما په نظر باندې د دوی دا چې دوی ته ګټه وکړي دا سانسور یا مثلا د یو خبريال غوښل یا د رسنۍ بندول یا دوی ته سپکې سپورې ویل، دا نورم د خلک دي ته هڅي چې د نورو بدیلو لارو نه کار واخلي. مثلا ځینې ویب سایټونه دوی بند کړل، ځینې رسنۍ بند کړې، ځینې خبريالان وګواښل، ځینې بندیان کړل، نو دا د دې تلاره هواره کړه، دې کار د دې جبر دې تلاره هواره کړه چې دا خبريال خود نور رسنیو سره مړی کیلري، دا خلک خو بغیر الته دشته رسنیو نه بلته نور نړیوالو رسنیو سره ویب سایټونو سره اړی کیلري. تاسو وګورئ نن سبا یو ام د غیوا ازادي رادیو بي بي سي او یا مثلا نور رادیو غانې کړه نړیواله رسنۍ مونږ یاد کو، هته یو دوه ویب سایټونه دي چې د دوی خبر نشي زغمل، د دوی ټول دغه راخلي د غزاویه نیوز په نامه یو رسنۍ د وزدو ډیر حقایق راسپړي، حتی بيخي د کور او د کلی یو موضوع راخلي د رسنۍ زکی. نو دا وزدو لپاره ډیر یعنی غواړي چې دا څنګه سانسور کی، څنګه بند کی، نو دا نشي کولای. مطلب ځینې رسنۍ د بهر نه خپل نشرات کوي، دا تبند دوی د دې خلکو د دې حاکم نظام په ځان باندې دا څومره چې دوی خلک مهار کوي، څومره چې خلکو په خوله باندې مهر لګي، دا خلک نورم دې طرح کیږي. یعنی یو ډول زد او قصد اخلي، ځکه چې ته یو چاته د خبرې کولو اجازه نه ورکې، ته یو چاته د بیان د یعنی ازادي د دشمنو خلکو لپاره وخت نه ورکې. حتی ما سره د زینو د سي علماو د علماو د مولایانو غوونه شته چې هغه وی چې مونږ ته د اسلامي شاعر ویلو مثلا یا مونږ ته د اسلامي ارشاداتو د بیانولو اجازه نشته، وای دوی وی چې هغه شی چې د نظام په ګټه باندې هغه تفسیروي، هغه شی چې د نظام په خلافي خدا تاسو مو بیانوي خلکو ته. مطلب هغه ماته یو حدیث مې چې پیغمبر علیه السلام وی دی مولا غږ را سره سب، دغه ماته هره پیغمبر علیه السلام به ورشي د سی وخت براشي چې مولایان به په ټولنه کې بدترین خلکې، او بیا هغه ورشي په بدترین طبقه هم دا وسته لکه چې موږ مولایان یو موږ حقایق نشو بیانولای.
بومیا صاحب، د طالبانو مشرم په ځلونو خپل چارواکو ته تر لاس لاندې چارواکو ته ویلي دي چې انتقاد مکوي، علني انتقاد مکوي، دا پخپل یو ډول سانسور نه ده.
دقیقا اول خو دې اته هغه سم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې مولایان وکنه، پر صورت دا مسله موږ د پرون وړ مورزم په دغه مجلس کې چې د 500 تنو خبريالان او په ګډون جوړ شوی و، ل امریکا او کانادا او استرالیا او د ټول اروپا او افغانستان ترکینم رسنیوال راغلی وو، هر یو دردونه درلود او له کابل هم راغلی وو او غوښتنه هم درلود. ځینې مهمې مسلې په دې کې مطرح شولې او موږ ځینې سپارښتنې درلودې د کانفرنس هغه جوړونکو ته چې ښاغلی مجددي صاحب وو دغه ډلې نه موږ سپارښتنې ورته ورکړلې. تاسو سروان صاحب وګورئ په دغه د معلوماتو په حبس کې له ټولو نه چې ډیر هغه کې تاوان کوي هغه اقتدار ده، لکه څنګه چې تاسو ویلې اوس ګڼې رسنۍ دلته په غرب کې جوړې شوې دي چې هغوی معلومات او اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او معمولا هغو یا له تیوري د توطیې نه کار اخلي ناګوزیده دي یا په یو فرضیه باندې خیالي فرضیه باندې استناد کوي او یا هم د دې د خواله رسنیو فیک نیوز ته مراجعه کوي او د پمغه استناد باندې دوی ریپورت جوړي. بیا دوی د بیلانس توانمندی نه لري ځکه په کوردینن له اقتدار سره رابطه لري. دا کرا کرا دغه مرحله دی ته چې دوی په مقابل کې هغه زهرجنې تقابلي رسنیو باندې واوړي. اخو په افغانستان کې کوم رسنۍ چې دي کوم محدودیتونه چې طالبانو پرې باندې وضع کړي دي چې تاسو په دغه محدود محور کې خپل فعالیت کوي دي دوستانو د خبرو په اسناد داسې ویلې سمه لکه وخت چې اتل سي ویلې دغه محدودیت فکر کوم چې له ممبر را شروع شوی ده او رسنۍ ته را رسېدلی ده. او عالم ته مې ویل کېږي چې ته به هغه وایضې وړاندې کوي چې په هغه کې د اقتدار ګټي. رسنۍ ته مې ویل کېږي په یو رقم نه یو رقم یا تنبیه کېږي یا تطمیع کېږي یا تر فشار لاندې راځي یا دغه خپله فضلا د رسنۍ مسؤول دی ته مجبوره کوي چې راځه د دری پچم باندې چې شولې ته بخو پردې ته کو. دغه هغه مسایل دي چې موږ کره معلوماتو ته نسو رسېدلی او داسې باید ووایم د مجدد صاحب پرته له شکه راسره مني چې بیلانس ژورنالیزم لکه چې دلته د افغان رسنیو ورسره مشکل لري. ځینې په افغانستان کې اکثریت رسنۍ بیلانس ژورنالیزم تر لاسرسی نه لري یا هغه نه کاروي. اما هغه سټیج ژورنالیزم ده کوم څه چې دریز وایي دوی مکلف دي چې هماغه بخبروي او بیلانس ته چندانې طالبان نه حق ورکوي او نه هم رسنۍ دا جرات کوي چې خپل سر په لاس کې واخلي او بیلانس ژورنالیزم ته لاړ شي لکه څنګه چې پخوا په جمهوریت کې هم دغسې معمول و. کله په آخرو وختو کې دا څه چې د طالب غږ خبرې ده تقریبا په دې درې څلور میاشتو آخره کې ولې په هغه به ویل کېده سکریپتونه به ویل کېده چې یا مسؤلیت واخیست یا مسؤلیت وانخیست. په پرونی کنفرانس کې رسنیو ته ویل شو چې تاسو د طالبانو د مخالفینو د حملاتو خبرونه ولې نه خبروي او یا له هغو سره ولې نه بیلانسوي. بنان دغه معضله موجوده ده. دغې معضلې ته د پای ټکی ایښودو لپاره دا چې موږ په ډېر آرامه باندې د طالب مشرتابه یا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته قانع کړو چې ورور دغه بیلانس کې د تا ګټه ده ځکه د تا دغه نشرات د تا دغه اطلاعات چې ورکوي خلکو ته دغه به یو ډول اعتبار پیدا کاندي او که چیرې بیلانس نشي دا خبرونه نه دي کتونو نشر ده.
بله ډیره مننه سلامت اوسې. اوس په ور شو اوریدونکو ته یو اوریدونکو له سټوډیو سره وصله مهرباني کوي.
سروان صاحب ته استاد سمیر منو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. حاجی توخین د زابل ولایت
شه مهرباني کوي. حاجی صاحب
مننه. روستیم جرنالیزم خو یو داسې وظیفه ده چې کله کله مشکلات هم لري خاصتا په افغانستان کې خو د څلويش کال مشکلات دي. نو خبرنګاری ډېر ګران ده. ډېر خبرنګاران شهیدان شو وزل شو بعضې بندیان شو بعضې د مشکلاتو سره مخ دي. نو سانسورونه لکه مجددي صاحب څه وویل پخوا هم وو ښایي چې اوس هم یې. خو البته هر حکومت ځانته خپل قوانین لري خپل تګلار و ډول لري. نو جرنالستان باید له هغه سره ځان عیار کړي کدی ته په طبیعت کې خوند ورکوي کې نه ورکوي.
لیکن حاجی صاحب توخی که د حکومتونو تګلاري شي فرزند داده وست یو حکومت شته د دوی تګلاره داده چې صرف زما صفات کوه منتقاد مرا باندې کوه که کوم ځای آی بی هغه مې یادوه نو دا ژورنالیزم سو او کنه سو دا څه ګټه لري او کنه لري
نو دا خو کله کله تبلیغات هم کیږي خاصتا دغه کسم نه د ساروان صاحب دلی خبرنگاران صدا مجددی صاحب خبرنگاران و مصر دا آغا همستا دغا سی هم ندسی لکه غربی نروی دا طالبان و مخالی پده
مهربانی
لازمز خواهد خورستانه اینی دستان دمی دیت مشکل نسته بشکی بس سرطانه و رانی پده وانستان تو بودن دی بایی که پیخ آغای کت وی ناوی چی بودن بایی که امارا تو خواهد پده نکی
مجددی صاحب که پدی خبری وکو البته پدی باندې مشپیږي چې څوک جرأت کولای شي افغانستان مشتزنګ وو یو خبری وکړي ډیر واری داسې خلښته چې ټلیفون یې کړی دی بیا بل ورسله مشکل سره مواجه شوی دی حتی ډیر کارپوهان ناظری چې خبری وکړي رسنیو سره وایي چې په اساس موضوع کې خبری نشم کولای په عادي مسایلو کې خبری کولای شم خو خیر لدی کتیر شو ستاسو په نظر په خپل ذات کې دا انتقاد ګټه لري یو حکومت او کتاوان لري که سانسور ورته ګټه لري
ساروان صاحب موکه د دې ریښې تلار شو اسلامي زموږه هغه د صدر اسلام تلار شو نو هلته حضرت عمر رضی الله عنه باندې نیوکه شوې ده نو د هغې نه خو هیڅوک پورته نشته نو هغه چې کله دا حق
ورکړي هغه باندې نیوکه شوې ده تاسو منی شاید یو شمېر نور خلک هم مومنی دا خبره چې پیغه نیوکه شوې ده لکه د طالبانو مشر ښکاره وایي چې نیوکه مکوي
کما دا وخت ورکه خو هغه به پویدل چې دغه نیوکه به او هغه ته جواب ورکول د اندېخ د هغه او د ټولو خلکو اندېخنې لمنځزي او حکومتداری او خلافت یا مسائل د عمرا و دا مسئولیت دی چې د خلکو اندېښنې له منځه ویسي ګوره همغه څه چې بومیا صاحب وویل که چېرې موږ هغه معلومات بنده کړو معلومات خلکو ته ونه رسوو هغه فیک معلومات هغه غلط معلومات خلکو ته رسیږي دلته زه یو دغه کوم د دغه وزارتونو ته ځم وزیرانو سره وینم د هغه قصه چاورم څومره کارونه کیږي مګر خلکو داسې فکر کوي چې دا ټول ملایان دي چوکي باندې ناست دي او دوی نه هیڅ کار نه دغه کیږي کچېره دغه معلومات خلکو سره شریک شي دا هغه څه چې بومیا صاحب وویل دا د اقتدار په ګټه دي او کنه بیا منفي معلومات راوځي او هغه ورته تاوان کوي یعنی انتقاد که یو سوک که مثلا که زه وایم چه دغه پروژه یو پراته لره سیمه که حالتا نه ده امارات رهبری سوکشته ده حالتا نه وزیر ده حالتا نه موین ده والی حالتا بنوی که چیره ده اغا زاین یو رسره یو نیوک راپورته کهی یو نخوال راپورته کهی خدا به د حکومت پګته دی چې هغه
حتی والی یو بل مقام دی او ممکن هغه په خپل په فساد کې شکیل وي دغه رسنۍ دی چې همدا مسله افشا کولی شي ډیره زیاته مننه سلامت اوسئ اتل صاحب په ما په پیل کې ویل چې په ډیرو برخو کې سانسور شته د کتاب خبرونکو خبره ده دوی وایي چې موږ وستي په خواغوندې په آزاد لاس نه لرو چې هر کتاب خپور کو باید دوی یو خاص کمیسونی وګوري هغه وګوري کې خوښه و خو سعید او کینې نسی چې په ولې په دې اړه ستاسو معلومات څه دي
بیخي سم خبره موږ په دا واخرو کې دوی د طالبانو استخباراتو ریاست د خوانه د سل جلد کتابونو یو فهرست جوړ شوی او دا کتاب پلورنځیو تاسو ول شوې ده او دا غوونه غوښتل شوې دي جدن چې تاسو دغه کتابونه نشي خرڅولای نه نور دلته ساتل شي په دې کتابونو کې جالب اثر چې ډیر د سې کتابونو هم دي چې هغه یعنی د معمول سره سمې خلک اخلي یو بګي د غنی خان د شاعری ده غنی خان خود سه کم سیاسي سړی نه وغه یو فلسفي شاعر او د پښتو ژبې او ترجمان شاعر دي ته ورته ډیر نور کتابونه دي سیاسي دي مثلا دوی بیا وایي چې دا ځینې تاریخي کتابونه چې هغه یې د دوی استدلال د سره چې دا په پیر او پلور کې نه ده، هم د ولس په تاوان ده، هم د نظام په تاوان ده. رښتیا هم ځینو کتاب پلورنځیو ته دا ویل شوي دي که تاسو کتابونه هم چاپوئ چې هغه د دې ټولنې پر نبض باندې او د نظام یعنی د بقا دپاره دا کولی شي. نو په ډېرو برخو کې سانسور دی. ما مخکې یادونه وکړه چې د ممبر په ممبر باندې ناس ملانه نیولی او تر کراچیوانه پورې ټول خلک سانسور دی. نو څوک څه نشي کولای. نو رسنۍ وتړل شوې، بند شوې، ژورنالیستان فرار کړل شول، دې ته مجبور شول بیچاره ګان چې وطن پریدي. څوک چلته په وطن کې پاتې دی، هغوی د وی مړې ډوډۍ ګټلو وسنه لري. نو حتی شاعر ته د شعر اجازه نشته، د شعر کتاب هم چې چاپي دونه به اجازه اخلي، په مشاعره کې شعر ول هم اجازه باخلي. په ټولو برخو کې سانسور دی.
ډېره مننه، سلامات اوسه. بومیا صاحب، دوی د شعر یادونه وکړه او د خوست کې و مشاعره و او پیغه کې چا کوم شعر ویلی و چې پیغه کې د نجونو د مکتب دفاع کړې وه. بیا یې ویلي ول چې هر شعر چې تاسې وایست باید اول دوی ته ښکاره کړئ، جواز واخلي، بیا شعر ووایست. حتی په خوست کې په سرو خولیو بندیز لګولی دی. دا اوس څه ډول سانسور دی؟
نو ولې سړی کافر کېدلی شي، خولۍ نه شي کافر کېدلی. ټول کافر شي. په هر صورت زه امیدوار یم چې ځینې اصلاحات وحشتناک نه وي. موږ د خپلې د ټولنې د نفس د سایکو اسلامي او افغاني سایکو په استناد باندې خپلو رسنیو ته د رسنیو قوانین او د رسنیو د خبریالانو لپاره د فعالیت بستر آماده کړو. که چیرې ورته وایو چې دا پخواني چې و کفري وه او موږ اسلامي جوړولی نه شو، تا خوښه چې هر څه کوي کوي، دا معقول نه ده. تاسې وګورئ، په اوایلو د جمهوریت لا نه و راغلی، موقت عبوري اداره خلاصه شوې وه، موقت اداره وه. ښاغلی کرزی په راس دولت کې وه. یو اخبار همداسې د یوې مقالې په خاطر وتړل شو او هغه چلوونکی بیا ناروې او کانادا ته وتښتېد لاړ. اما دغه اخبار په ظرف دی واورس کې قیمت دیوی غنی زرها و افغانۍ ته ورسیده. زینوم نه خپلم دی اخبار که چیرې دوی کتابونه ممنوع کړي، زه فکر کوم خلک مجبور دي صدا کتابونه چاپ کاندي په اروپا کې. اوس په انټرنیټ دنیا ده، په پاکستان کې، په ایران کې، په منځنۍ آسیا کې، په یو رقم نه یو رقم کتابونه یوسي. دا دوی ته ګټه نه کوي.
ډېره مننه، ډېره مننه. بومیا صاحب د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې مشر، ښاغلی ضیا بومیا، لیکوال او ژورنالیست نقیب عطل، د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي، له تاسو ټولو مننه. له قدرمن اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه یې وکړل، نظرونه یې څرګند کړل. د آزادۍ راډیو خپرونې 24 ساعته اورېدلی شي. Thank you.